د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا چا مجاہد جواد ہم لمڑے پامو کڑے دے سد مہم خبروں سر ٹکو تھا د بشری حقوقو د څار ډله وای طالبان په افغانستان کې په ښکاره خپل منتقدین په نښه کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شامل دی کوم چې د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به د کورونا واکسین له کار پرته خلک نشي کولای چې په الوتکو کې سفر وکړي او یا دفترونو، ښوونځیو، هوټلونو او مالونو ته ولاړ شي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د بشری حقوقو د څار ډله وای طالبان په افغانستان کې بخکار خپل منتقدین په نخښه کوي. د بشری حقوقو د څار ډلې د جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي دي سره له دې چې طالبان ادعا کوي خپل جنگیالي او ته د زغم او حوصلې لارښوونه کړې ده، بیا هم د دې ډلې وسلوال خپل منتقدین په نخښه کوي. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکز د امریکا د نیویارک په ښار کې دی وایي طالبانو په کندهار کې یو شمېر کسان چې ګومان کېده د حکومت مامورین، امنیتي ځواکونه او د هغوی خپلوان دی نیولې دي. د بشری حقوقو د څار ډله وایي چې په تازه پیښو کې وسلوالو طالبانو په کندهار کې محلي ټوکمار نظر محمد چې په خاشه ځوان هم مشهور و له کور څخه ایستلی او بیا یې وژلی دی. وایي دغه ټوکمار چې پخوانی پولیس و په ټیک ټاک کې به یې سندری او ټوکی خبرولې. د امریکایي ځواکونو له وتلو سره یو ځای امریکا ته هغه 200 افغانان هم له خپل کورنۍ سره یو ځای د کډوالو په ځنګړو ویزو امریکا ته را رسیدل چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره ترجمانی او کار کړی دی. ولسمشر بایدن یې هرکلی کړی. د هغو افغانانو لومړی ډله چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره ترجمانی او همکاري کړې وه د طالبانو د ممکنه بریدونو له خطره د ژغورن په خاطر د جمعې په سهار امریکا ته ورسېدل. امریکایي چارواکي وایي دغه 200 افغانان به له خپل کورنۍ سره یو ځای د طبي معایناتو او د دوی د ویزو د بهیر تر بشپړتیا پورې د ورجینیا ایالت په پورت لی پوځي مرکز کې میشت وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون منځنی ختیځ ته د خپل سفر پر مهال د کویت له چارواکو سره هم د افغان ترجمانانو د لړمحالي او سیدنې په اړه خبري کړې وي، او ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دوی په فعاله توګه د دغو افغانانو د خوندي راستلو لپاره کار کوي. د افغانستان د هرات په ولایت کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما د ولایتي دفتر په ودانۍ بریټ شوې ده. یونما د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په بریټ کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس ژوبل شوی دي. اعلامیه وایي چې بریټ د حکومت ضد عناصر کړی دی. معمولا په دا ډول اعلامیو کې وسلوال طالبان حکومت ضد عناصر بلل کیږي. په هرات کې چې په کومه سیمه کې د یونما دفتر دی د جمعې په ورځ پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. طالبانو لا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د ورستۍ وسلابونو په ترڅ کې د غلطه د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 2500 څخه وخت دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویلي چې تر دې دمه نږدې 70 مړي له سینده راوستل شوی او تر 130 نور لا تر اوسه هم نه درک دي چې لا هم لټه دوام لري. دوی سیمه ته د سری میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیق شمیر معلوم کړي تر څو دوی مرسته ورته ورسوي. حافظ عبدالقیوم زیاتوي تقریبا بن یو سلواتیا تنه تری تم دی څلويخت جسدونه په کامدیش کې راوستل شوی، شپږ جسدونه د ناړي او اسمار ترمنز پیدا شوی، او حتی څو یې په سرکانو کې هم له سنده راوستل شوی دی او لا هم لټون دوام لري. د غشمیر نور هم زیاتې دای شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به د کورونا واکسین له کارت پرته خلک نشي کولای چې په الوتکو کې سفر وکړي. د پاکستان د کورونا د څار وفاقي ادارې یا NCOC مشر او د ترقی او منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د خبري غونډې پر وخت ویلي چې د کورونا وایرس د کورونا واکسین له سرټیفیکیټ پرته به ملازمینو ته سرکاري دفترونو، ښوونځي او هوټلونو او شاپینګ مالونو ته هم د سودا اخیستلو لپاره اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي په برخه کې دغه وروستي ګامونه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې ویل کیږي په دغه هیواد کې د کورونا څلورمه څپه په تیزۍ سره روانه ده، او د کورونا د مثبتو پیښو اندازه پکې 0.5% زیاته شوې ده. په پاکستان کې تر اوسه پورې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته او تر 22,300 زیات یې مړه شوي دي. امریکا په روسیه کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت سره تړلې نږدې 200 سیمایز کارکونکو د اگست د ټاکل شوې لومړۍ نیټې څخه د مخاله دندو لری کړې دي. د اگست لومړۍ نیټه هغه نیټه و چې کرملن د دوی د لری کولو لپاره ټاکلې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن وایي د غاګان د خواشنې ورده او امریکا هیله درلوده چې د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو له خرابوالي سره سره د غپریکړه برته پر شاشي. روسیه د دې کال په سر کې په مسکو کې د امریکا په سفارت او نورو کنسولګریو کې په کابو ټولو غیر امریکایي کارکونکو باندې بندیز ولکوه. روسیې د غام د امریکا لخوا د روسی ډیپلوماټانو د شړلو په خبرګون کې پورته کړی دی. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو قدرمن اردوونکو خبرونه مواوردل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د بشري حقوقو د څار ډله وای طالبان په افغانستان کې په ښکاره خپل منتقدین بنخه کوي. د بشري حقوقو د څار ډله د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویل دي سره لدی چې طالبان دا کوي خپل جنگیالي او ته د زغم او حوصله لارښوونه کړي ده. بیا هم د دې ډلې وسلوال خپل منتقدین بنخه کوي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د بشری حکومت د سارډل چې مرکز دی د امریکا په نیویارک خار کې دی وایي طالبانو په کندهار کې یو شمیر هغه کسان نیول دي چې ګمان کیږي د حکومت مامورین امنیتي ځواکونه او یا د هغوی خپل خپلوان دي. د بشری حکومت د سارډل وایي چې په تازه پیښو کې وسلوالو طالبانو په کندهار کې د پښتو ژبې یو ولسی ټوکمار نظر محمد چې په خاصه ځوان هم نومیدو له کور څخه استلې او بیا وجلې دي. وای د غټو کومار چې په خواني پولیسو په ټیک ټاک کې به سندره او ټوکی خبرولې. د بشری حقوقو د ډلې د ایشیا د سانګې پټریشا غازمن وای د سخکاري طالبانو زکه خاصه ځوان وجو چې هغه په طالب مشرانو باندې مسخره کولې. د هغه قتل او نورې تازه سرغړونې د ښکار کوي چې د طالبانو کمانډران غواړي په دوستانه نیوکو هم کلک گزارو کی او دغه اوازونه خاموش کړي. د یادونه ورته وسلوالو طالبانو سورج وړاندې خاصه ځوان په کندهار کې ل خپل کور څخه وستلو او په ټولنیزو رسنو کې په یو ویډیو کې خود لیکي چې وسلوالو طالبانو هغه په موټر کې کینولو او په مخ یې په سپېړو وهي. طالبانو بیا ورسته هغه وجلو. طالبان وای چې خاصه ځوان یې زکه وجلې هغه پولیس وو او د طالبانو په ضد جنگیدو. په ټولنیزو رسنو اکثر افغانانو د خاصه ځوان وجل کېدل غندلی او په طالبانو یې کلک نیوکې کړې دي. د بشری حقوقو د سارډلې د زینو خلکو له خولې لیکلې دي چې وسلوالو طالبانو په کندهار کې لزګونه کسان د حکومت او پولیسو سره د کار په تور نیولې دي او یو شمېر لا هم ترې بچ پاتې دي. دا ډلوای چې انتقامی نیونه د خلکو ورکول او وجل د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده او جنگي جرمونه بلل کیږي. وسلوالو طالبانو لا د بشري حقوقو د سارډلې د دغه تازه سرګندونو په اړه سند ویلي. دا اعلامیه داسې محل خبريږي چې د بشري حقوقو نورو سازمانونو هم اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو په هغه سیمو کې چې دوی تازه نیولې دي د خپل خوخه نظام پکې عملي کوي او د بشري او انساني حقوقو خکار خلاف ورزي پکې کوي. د بشری حقوقو د ډلې دا رپورت په داسې وخت کې راغلی دی چې په افغانستان کې جګړه ګرمه ده او د افغانستان د هرات په ولایت کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ یوناما د ولایتي په دفتر هم برید شویلې. یوناما د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو شمېر نور پولیس افسران ژوبل شوی دي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي دي د برید هدف د یوناما دفتر داخلي دروازه و. اعلامیه دا هم وایي چې برید د حکومت ضد عناصر وکړی دي چې په افغانستان کې افغان طالبان ګڼل کیږي. په هرات کې چې په کومه سیمه کې د یوناما دفتر دی په دغه سیمه کې نن د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخت جګړه شوې ده. د وینما مشر دیبورا لاینز ویلی دی د ملګرو ملتونو په ضد برید د منلو وړ نه دی او موږ یې په کلک غندو. هغه وایي د وژل شوي پولیس افسر د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کوو او ژوبل شو خلکو ته زر روغتیا غواړو. په اعلامیه کې راغلی دی چې د راکټ په دغه برید کې د ملګرو ملتونو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی او یوناما په دې لړ کې یوناما دواړو وړخونو سره د برید سمدستي وروسته تماسونه نیولي دي. میرمن لاینز ویلی دی د برید عاملین دی باید ونیول شي او حساب کتاب دی ورسره وشي. وای د نړیوال قانون له مخې د ملګرو ملتونو په ولسی کارکونکو باندې بریدونه من دي او داسې بریدونه شاید نړیوال جنگي جرایم وګڼل شي. یوناما د افغانستان د حکومتي ادارې څخه مننه کړې چې د یوناما د دفتر څخه کارکونکو په محفوظه طریقې سره ژغورلي. په افغانستان کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټوټر لیکلي دي په هرات کې د ملګرو ملتونو د نمائندګۍ یوناما دفتر محفوظه دي، هیڅ ستونزه ورته متوجه نه ده. البته یاد دفتر د جګړې له سیمې سره نږدې دی نو ممکنه ده چې د جګړې او دوانخیزو ډزو په وخت یې ساتونکو ته زیان اوختی وي. خو زبیح الله مجاهد په ټوټر وایي چې وروسته د دوی وسلوال دغه سیمې ته ورسېدل نو هر څه سم وو. خو د افغانستان حکومت او یوناما بیا د طالبانو د ویان د دې بیان په حق لبانې سندې ویلې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمونګه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی کوم چې د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی. دغه ته خبریالان وژل کیږي، پرې تاوتریخوالی کیږي او د هغوی د اواز خاموشه کولو لپاره یې پر ضد مقدمه هم جوړیږي. د دې ډول خبریالانو او د بشري حقوقو د مبارزینو لپاره چې پر ضد یې ریاست داسې مقدمه درج کوي، د قانوني مرستو یو موبایل اپ جوړ شوی دا چې دا اپ به څنګه کار کوي او خبریالان به ترې څه ډول ګټه اخلي، په دې اړه د ډیوی خبریال وقار احمد یو راپور استولی.
پاکستان د هغه هیوادونو نوملړ کې شامل دی چرته د آزاد اوازونو غلي کولو لپاره اکثر له ریاست یا غیر ریاستي خلکو لخوا صافیان زورول کیږي او د دوی پر ضد اکثر له غلط مقدمه جوړ کړي شي. د صافیانو قانوني مدد کولو لپاره ایڈوولوکیٹ په نوم پاکستان کې یو موبایل ایپ معرفي کړی شوی دی. انټرنیټ صارفینو حقوقو د پاره کارکونکو یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل دا موبایل ایپ معرفي کړی دی چې ټول جنوبی آسیا کې با صافیانو ته قانوني مشورې ورکوي.
هیومن رائټس ډیفندرز جو کې فیلډ میں کام کرتے ہیں تو ان کو بہت ساری تھریټس ہوتی ہیں وہاں پر.
دی موبایل ایپ له وجې با خبريالانو او د بشري حقوقو مبارزینو ته به دا سہولت وی کچر ریاست د اغوی پر ضد سکسمه انتقامی کاروای کوي. نو ګرد جنوبی آسیا کې موجود وکیلانو سره به دوی په اسانه د ایپ له ذریعے مشوره کولی شي.
افغانستان پاکستان
د ایپ دلاره هغه صافیان به په اسانه خپل مقدمه د پاره وکیل کولی شي. د کم صافیانو زورولو د پاره ریاست کچره د اغوی پر ضد سم مقدمه جوړ کړی وی او د وکیل خدمت به موفي. خو په ځینې مقدمو کې به کېدای شي وکیل لګ ډیر فیس هم واخلي. پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون په خوانی مشر جسټس ریټایرډ علي نواز چوهان وای پاکستان کې اکثر لا اغه اوازونه چې ریاست تګلارو باندې تنقید کوي غلي کولو لپاره ریاست د غیر ریاستي عناصرو استعمال کوي.
هيومن رائټ وایلیشن پاکستان مې
د موبایل اپ یوازې صحافیانو د پرانا خودل ته موجود هر اغتن د پرا چې د بشري حقوقو سرغړونه یکیږي مددگار بوي. لکه دلته نرخزیان شو او اقلیتونه شو او کم شمیر فرقه لکه کیلاشیان. نو داسې طبقو اکثر لا بنیادی بشري حقوقو سرغړونه په پاکستان کې روان دي.
دا موبایل ایپ په صحافیانو او وکیلانو ترمنځ څنګه رابطه جوړ کړي، په دې حق لا یو وکیل شهباز تنولی وای
کم ایریاز کې چې موبایل فون ایشوز وی، سیګنل ایشوز وی، یس ٹرائبل ایریاز وی، نو که سیګنل ایشوز به نو اوس سره بزمو ایزیلی کمیونیکیشن بنکه دوه لا کمیونیکیشن ګیپ په وجه باندې به ډیر ځات په ایشوز وو چې هغه مو فیس کول. دیکه اټلیست دا نه چې یو وایرلس ډیوایس سینن سبا او چاسره یا وایرلس ډیوایس هر سړی پاکټ کې وي، هغه که چېرته موبایل سیګنل نم وي نو تھرو هغه ډیوایس چې دی هغه خپل نیټ کنیکټ کوي.
ریپورټونو تر مخه پاکستان کې یو سل اته څلوېښت صحافیان وژل شوي دي. دغه شان د یو شمیر صحافیانو پر ضد مقدمې هم جوړې کړې شوې دي او صحافیانو حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونه وایي دغه مقدمو مقصد آزاد آوازونه غلي کول دي. پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ګرځول شوی هوادونو نوملړ کې د ډېر وخت نه شامل دي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
په یو تازه څېړنه کې ښکاره شوې چې په پاکستان کې د کال 2020 دوران کې د کورونا د عالمی وبا لکبله په هیواد کې د انټرنیټ د کارکونکو شمیره 45% ته رسیدلې ده. د ګوګل او کراچي کې د کانټار په نوم د انټرنیټي کمپنۍ په ګډه څېړنه کې ویل شوې دي چې د انټرنیټ تر ټولو زیات استعمال په اسلام آباد، پنډي، لاهور او کراچي کې کیږي. د څېړنه وایي په مجموعي توګه د انټرنیټ 65% کارکونکو د هیواد په خارجي سیمو کې دي او د 40% انټرنیټ استعمالونکي د کلیوالو سیمو اوسیدونکي دي. نو تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې راپورټ کې.
دا سیړنیز رپورت چې د ګوګل او په کراچۍ کې د کنټار نومي سیړنیز کمپنۍ په شریکه تیار کړی وایي چې په 45% کې شپږ 80% پاکستانیان په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پنډي کې انټرنیټ کاروي. د پاکستان د ډیجیټل سفر په نامه په دې سیړنه کې کتل شوی چې پاکستانی وګړي په انټرنیټ څومره وخت تیروي او څنګه کاروي. په دې سیړنه کې ویل شوی چې په مجموعي ډول د انټرنیټ 65% کاروونکي د هیواد په خارجي سیمو کې میشت دي او د وسل 20% انټرنیټ کاروونکو تعلق د هیواد د کلیوالو سیمو سره دی او دا چې 20% پاکستانیان هر ورځ انټرنیټ ته لاسرسي کوي. پاکستان کې د انټرنیټ د کاروونکو د حقوقو مبارز او د غیر دولتي ادارې بایټ فرال فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا ته وای په دې سیړنه کې ورکړې شوې شمیرې زیاتې ښکاری او وای د پاکستان سرکاري اداره پی ټی ای د شرا 20% خای
وو اربن او رورل کا ډیسکنیکټ ہے جسے ہم رورل اربن ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں. دوسرا ایک ڈیوائڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس اسٹڈی میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جتنا بھی انٹرنیٹ یوزر ہے وہ میجورٹی میل ہے، یعنی کہ جو مرد ہیں وہ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں بنسبت خواتین کے.
دی وائی دا سیڑنا خائی چی دا انٹرنیٹ دا رسائے پا حوالہ دا ہیواد پا خاری او کلیوال اسیمو کی واضح تقسیم موجود دے او بلا دا سیڑنا پا گتا کوی چی دا ہیواد زنانا چی دا آباد نیمائی برخ دا ہم انٹرنیٹ تا رسائی نلری. پا دے سیڑنیز رپورٹ کی پا گتا کلی شوی دا چی انٹرنیٹ تا رسائی لرون کی 90% خلق دا یوٹیوب ایپ کاروی او دا د ټولو د خوخه ایپ ته او زیاتره پاکستانی وګړي د یوټیوب د لاري میوزیک او ری ټی وی چینل او ویډیو ګان ګوري او 80% پاکستانی وګړي یوټیوب د ریسرچ او شاپینګ لپاره هم کاروي. په دې رپورت کې راغلي چې د ګوګل ریسرچ ایپ په هغه 15 ایپس کې یو دی چې په پاکستان کې د سیړنو د سامانونو د اغستلو او خرڅولو لپاره په پراخه کچه کارول کیږي. رپورت وايي په پاکستان کې په دریو کې یو انټرنیټ کاروونکي آنلاین سامان اخلي. په دې رپورت کې د خلکو د ای کامرس اړخته د راغب کېدو بشمیره علتونه خودلی شوي او رپورت وايي یو 80% پاکستانی اغستونکي آنلاین په اسانه د خپل خوخي سيزونه مومي او 65% کاروونکي دا یو اسانه لار غني. په اسلام آباد کې مېشت تسلور بچو مور روبیناز وایس اف امریکا ډیوا ته وايي د کورونا د وبا نه پس هغوی د کپلو جامو او د کور د نور سامانونو لپاره انټرنیټ کاروي او آنلاین شاپینګ ورته تر ټولو اسانه لار ښکاری.
نو موږ اوس دا زیات پریفر کوو ځکه چې دا اسانه او موږ ته په کور میلاو شي او زموږ اوسر نور کارونه متاثر نه شي او د خپل خوخي سامان په راو غواړو کو یو سیس نیمره نه پاتې شي نو هغه لپاره بیا تاسو کو ویزیت کو سایت او
په دې سیړنیز رپورت کې ویل شوی چې د کورونا د عالمی وبا نه پس په پاکستان کې د انټرنیټ استعمال سیوا شوې دي او دا سیړنه وایي چې د لاکډاون نه مخکې د هیواد په خارجي سیمو کې یو کم 80% خلکو انټرنیټ کاروه په کم کې چې اوس 10% اضافه شوې ده.
د خیبر پښتونخوا سره په ورګړو شبي او په خوانو قبایلی سیمو کې ماشومان او جونی په خوانځي او اسکولونو کې د بنیادی اسانتیاو د نشټوالي لامل لستونزو سره مخ دي. بل خو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارې مشروي اوس د بنیادی اسانتیاو د باوري کولو لپاره پیسې خوانځي او ته ورکوي او په زیاترو کې د غستونزه حل شوې ده. نور تفصيل د فرید شنواری پر راپورټ کې اوري.
د قبایلی سیمې اوسیدونکو او سرکاري سکولونو استادانو ویلي د پخوانی قبایلی سیمې سکولونو او کالجونو کې لا هم بنیادی سہولتونه شتون نه لري او هلکان او جنکۍ مشکل سره مخ کړي دي. دوی وايي په زیاتره سکولونو کې جنکۍ او هلکان د اوبو لیټرین دیوالونو او بجلی نشټوالي ترڅنګ په کلاسونو کې د زیاتو ماشومانو د لاسي په زده کړو بد اغیز شوای دی. په خیبر سیمه کې د ګل احمد کلی پرایمری سکول یو ځای مشر ملک عبدالرزاق اپریدای وی ویډیو وتوای په سکول کې ماشومان د سہولتونو نشټوالي د لاسه په باران کې کولاو میدان کې ناشتوي.
نو سکول هم بخي د مجدای بخي د ماشومان د ناشتي ماشومان ما ته خبر اب کې د دیو څخه زنانا ماشومان په کې لګا شوی. نو دیوالونه یې بجلی په کې نشتا او په کې بجلی می خپل کړی و ام پکې خراب شوی دی سره یو ام کې رستا چې تاسو کوس کړی او څنګه انشاء الله او په خون بیا ور کړی ولا غنا دی کې او تا راغوږی په دې سکول حالت دمره بیکار او دمره ډیر د افسوس سره.
د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې لخوا په کال 2013-19 ریپورت کې ویل شوی په 1400 سکولونو کې د دیوالونو 1499 کې د اوبو 2900 کې د برق یا بجلی او 2500 پورې سکولونو کې د لیټرین سہولت شتون نه لري. خو بلخوا د تعلیم محکمې چارواکي دا ولري چې په ډیرو سکولونو کې د بنیادی سہولتونو مشکل حل کړای شوی او په کومو کې چې د غستونځ شتون لري نو زر تر زره به حل کړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وی ویډیو وتوای اوس د قبایلی سیمو تعلیمي ادارو ته هر کال پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورکول کیږي.
بس پرنیشنل ګورنمنت خو مطلب بلین روپیز هغه ته ورکړو اوس لکه یو موږ پی ٹی سی زل ته جوړ پی ٹی سی پر پیرنټس ٹیچرز کونسل زکه چې ترو سی ان ډبلیو یو ګورنمنت ارګنایزیشن کې کم کار کیږي دا غي پروسس ډیر وګدي موږ دا وګدوالي د توالت نه بچیدو لپاره اول مرحله کې ان ته جوړ کړ پیرنټس ټیچرز کونسل هم جوړ کړو هغه ته 30 لک روپو پورې اخراجات کول او پاور ملاو دي.
حافظ محمد ابراهیم وای د بنیادی سہولتونو ورکولو سره سره مو په قبایلی سیمو کې په سکولونو کې په زرګونو شمیر کې استادانو کمای پوره کړی دی.
بیا په غیبا نه موږ ټول بینکونو کې اکاونټس کولاو کړو دا پیسې ټول د غی اکاونټ سمونګه او شفټ کړی دي د ډرینکینګ واټر د پاره د بیسیک فیسیلیټیز د نور څه کوم زموږ راځي د غی د پاره باونډری وال د ډرینکینګ واټر د ټایلټ ته او اډیشنل روم او سونرایزیشن هم پکې کومګا. د دې نه علاوه فرنیچر مت کوړ ته پیسې ملاو دي فرنیچر واغسته شو اوس بیا لکه په ای پی پروګرام کې بیا ورته ډېر پیسې ورته شوې. نو پروینشل ګورنمنت کوشش دا نه چیرې د مونږه اټ پار او د سټر ایریا سره
څورا ځوانان دی. خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2021-22 بجټ یا بودیجه کې ویلیو په قبایلی سیمو کې به 200 ساينس لیبارټیانی او نوې آی ټی یعنی انفارمیشن ټیکنالوژي لیبونه او 3300 پورې استادان برتی کولای شي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د پاکستان حکومت د وړاندې څخه د کوټ جوړولو لپاره د قرضو سکیم اعلان کړی دی. خلک څنګه کولای شي چې له تجارتي بانکونو نه د کوټ جوړولو قرضې ترلاسه کړي؟ اکثر خلک معلومات هم نه لري د قرضې څنګه ترلاسه کیږي او په دې د سود شرحه څومره ده او د قرضې د څومره مودې لپاره ورکول کیږي. د ریاض حسین په رپورت کې پرې تفصیل اوري.
په خیبر پښتونخوا کې د یو سیدونکو یوسف خان د کالج استاد دی او والی چې د حکومت لخوا د کور د جوړولو د قرضو د سکیم نه ګټه ترلاسه کړي او د تنخواه په سر د بینک په قرضه خپل بچو له کور جوړ کړي. خو دوی بیا وایي هغوی ته دا پته نشته چې حکومت دغه قرضې په کومو شرطونو ورکوي او د سود شره ور باندې سمره ده. خو دومره ورته معلومه ده چې حکومت په دغه قرضونو رعایتونه ورکړي دي. پروفیسر یوسف خان وایي کله چې هم کمرشل بینکونو ته تللی دي نو د معلوماتو او قرضی اخستو په دې تش لاس راغلی دی.
راو خو چې ورشي د دې متا ته و چې دا هم څه ریلیټډ نه دی. خو بیا لکه څو خبره پوریږي وایي چې لګریز نه موږ چې بیا وته و چې را بې او تکره تا مونږه اټکو
پاکستان تحریک انصاف په کال 2013 کې په عامو ټول ټاکنو کې خلکو سره وعده کړی و چې 50 لک کورونه به جوړ کړي او د عامو ټول ټاکنو وروسته یې د نیا پاکستان هاوسینګ اتارټي په نوم محکمه هم جوړ کړی چې خلکو ته د کورونو جوړولو لپاره په اسان شرطونو قرضې ورکړي. کمرشل بینکونه وایي د دغه سکیم لاندې نوکر پیشه عام وګړي او سوداګر کولی شي چې د بینکونو نه قرضې ترلاسه کړي. د کمرشل بینکونو وینا ده اوس دغه قرضې ورکول نور هم اسان کړي شوي دي او خلک د کورونو جوړولو دپاره د 100,000 نه واخله تر 50,000 او د 50,000 روپۍ نه واخله 1,000,000 روپۍ پورې قرضې ترلاسه کولی شي. په مردان خار کې د قامی بینک مرستیال مشر جمال ناصر وایي دا قرضې د 100,000 دپاره ورکول کیږي او اوس په دې کې د کورونو جوړولو دپاره د ځمکې یو خاص حد هم ختم کړی شوی دی. د لومبي 15 کالو دپاره په قرضه د 3% نه تر 15% پورې سود مقرر کړی شوی او بیا د 15 کالو نه زیات مودې په قرضه باندې د سود شرا 5% ده. د 10 کالو نه زیاته قرضه باندې د سود شرا 9% لګول شوی ده. جمال ناصر وایي د قرضې اخستلو دپاره ضروری ده چې پلاټ د هغه تن په نوم وي. د ځمکې فرد بینک ته خودل ضروری دي او دا چې د تنخواه اخستو ثبوت هم بینک ته ورکول دي.
خامخا د په نومي فرد وي سو داغي بس نقشه جوړي دي. کته تنخواه دار خو اسانه خبره ده سیلری سیف راواله اسټیټمنٹ اپ اکاؤنٹ کته نور سره کاروبار کې نو اغي د پاره بیا موږ خپل ډاکومنټیشن د هر یو بینک خپل طریقہ کار دي.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیټ بینک کا پاکستان کمرشل بینکونو ته هدایت ورکړي چې زیات نه زیات خلکو ته د نیا پاکستان سکیم لاندې قرضې ورکړي. خو د اقتصاد پوهان وايي دغه کار په قلار روان دي. د اقتصاد ماهر او استاد ارسلان اقبال وایي اکثرا نوکر پیشه خلک چې د کور د پاره قرضې تر لاسه کوي د کمې تنخواه په وجه د کورونو د قرضې شرطونه نشي پوره کولی ځکه چې په مارکیټ کې د ځمکې قیمتونه زیات دي.
په مارکیټ کې جدي نو تاسو وګورئ پراپرټي چې دا غم ډېره انفلیټ شوی ده. چې کله یو کنزیومر یو کلاینټ د بینک نه لون اخلي نو هغه جدي هغه هم د لون هغه ریپیمنٹ هم ذهن کې ساتي خپل کنزمپشن هم ذهن کې ساتي. د لون چې کم غټ کلاینټ ته فکس سیلری والا لون ته مسله دا چې هغه ته دومره اماؤنٹ کې لون نه کیږي ځکه هغه تنخواه لګوي.
مرکزی حکومت کمرشل بینکونو ته د سود په شرح کې رعایتونه ورکوي او د دې لپاره یې 1.5 ارب روپۍ بینکونو ته د وړاندې څخه ورکړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دن کو دا وایس اف امریکا دی ودارا پورونه مووردل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
ملګرو ملتونو کی د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلد اعلان کړی دی چې امریکای د وینزویلا خلکو سره د انساني خواخوږی د امداد کولو لپاره د 1.7 میلیون ډالرو د مالیت د نوي امداد ورکولو فیصله کړی ده. ځکه چې د وینزویلا خلک د مادورو د حکومت د لاسه د راپورته شوی اقتصادي اړی ګړی له سببه دا وخت په سختو اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دي. کومو چې د وینزویلا معیشت شل ګټ کړی دی او د دې له سببه د وینزویلا په لکونو خلک د ملک په پریښودو مجبور شوي دي. هر کله چې د ملک باقی پاتې خلک په دې اقتصادي کړمو کې ګیر پاتې شوي دي. لینڈا تامس گرینفیلڈ د امریکای د نوی امداد اعلان د جون په نیمه کې د وینزویلا په ناګزینو او پکړتلونکو خلکو سره د یووالي د سرګندونې لپاره په بین الاقوامي کچا د امداد ورکونکو ملکونو د نمائندګانو کانفرنس ته د کیمری په ذریعه خپل تقریر کې کړی دی. وینزویلا د لاتینی امریکای د تیلو یو شتمن ملک دی او د شلمې صدۍ تر نیمه پورې د لاتینی امریکای یو مضبوط اقتصادي هیواد وو. خو د تیرو 10 کالو راسی د نیکولس مادورو د حکومت د ناقصې حکمرانۍ او بډو رشوتونو له سببه وینزویلا په اقتصادي بوختو کې ګیر دی. نن ورځ د وینزویلا په دریو کې یو تن د روزۍ پامتدار دی. د ملک د صحت نظام دانوانه شوی دی او د وینزویلا د خلکو د انساني خواخوږۍ د کړمو د ختمېدو هیڅ علامې په نظر نه راځي. عمدغه وجه دا چې د وینزویلا خلک په جوپو جوپو د ملک نه په تیښته دي. د کال 2015 نه را په دیخوا د وینزویلا د کل 3 کروڑ آبادۍ د خلکو ځینی 55 لکه خلک د ملک نه بهر تللي دي. په نوي اعلان شوي امداد به د وینزویلا د هغو خلکو خوشي چې د لاتینی امریکې 19 ملکونو ته تښتېدلي دي. دغه خلکو کې د وینزویلا د کوربه خلکو امداد به هم د دې رقم نه کولی شي. دین علاوه با وینزویلا کې د پاتو او یو لکو او خلکو امداد هم دی رقم نه کولی شي کوم چې ډیر اجتمن دي. امریکای سفیر تاموس گرینفیلد ویلی دی چې د امریکای د دینی امداد په برکت با د وینزویلا خلکو ته د ژوند د بچکولو سیزونه ورکولی شي چې پکې د خوراک سکاک سامان دارو درمل د سکلو صفا اوبه قانوني او حفاظتي اسانو ته رسیدل او د رزق ګټلو د وسیلو پیدا کول شامل دي.